آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیا سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندېسته.
د امریکا د فرګوسن په شهر کې لا بیړنۍ حالت دوام لري. د نایجیریا په یو مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ وڅلوېش کسه وژل شوي دي او چین د خپلې سکې ارزښت راټیټ کړی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 12 کېږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونې کې به لومړی دا رپورټ واوري چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د هغې ویډیو پلټنه کوي چې د داعش ډله پکې یو شمېر کسان په ماینونو الوزوي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ په هکله هم رپورټونه اورېدلی سي. اوس به پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی ایالت میزوری د فرګوسن په ښار کې پرون د سه‌شنبې په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان سو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یوې بې وسلې تور پوستي سړي د وژل کېدو د لومړۍ کالیزې د رارسېدو دوهمه ورځ وه. پولیس وویل چې دوی د سنت لویس په اطرافو کې تقریبا 40 کسه وروسته له هغه نیولی دي چې په پولیسو باندې د ډبرو او بوتلونو واری وکړل. پولیسو په ټویټر کې په خپل پیغام کې ویل دي چې موږ د بیان د ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکوو، مګر ورانکاره او زیان رسوونکي خلک چې اوامر نه مني ځانونه د بندي کېدو خطر ته ورکوي. د فرګوسن په لارو کوڅو کې لیدل کېږي چې زیاتره تور پوستان د پولیسو سره په اخوډب اخته دي. خو د دې اخوډب او تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر وروسته له هغه راپیدا سوی دی چې یوه نوې ډله چې سپین پوستي ملیشي دي او ځانونه قسم ساتونکي بولي د مرمیو ضد واسکټونه یې اغوستي او توپک او توپنچي ورسره دي رامنځته سول. دا ډله وایي چې هغوی د دې دپاره فرګوسن ته راغلي دي چې د خلکو شتمني او تجارتي مؤسسې د بلواکوونکو او داړه مارانو څخه وساتي. مګر د سنت لویس د پولیسو قومندان جان بلمر وویل چې د هغوی راتګ غیر ضروري او پارونکی دی. د نایجیریا په شمال کې د بورنو د ایالت په یو ګڼ مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ 30 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سه‌شنبې د ورځې په وختي ماپښین د صابونګاري په مارکیټ کې سوې ده. د دې حملې په اړه که څه هم چې چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده، مګر پولیسو ویل دي چې ډېر شک د بوکو حرام په اسلامي تروریستي ډلې باندې راځي. د غیرډلې د تیر یکشنبې په ورځ هم صابونګاري ته نږدې په یوه پټه حمله کې 4 وژلي او 15 کسه یې تښتولي وو. د چین مرکزی بانک پرون د سه‌شنبې په ورځ د خپلې سکې ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د صادراتي مالونو قیمت کم سي، خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو دپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. د امریکا د پی این سی د بانک کارپو ګس فاشر وایي چې د سکې د تبادلې د ارزښت بدلون به په چین کې اقتصادي وده زیاته کړي. د دې اعلان څخه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو او برتانیا کې د مهمو اسهامو د تبادلې مارکیټونه 1% یا یو څه زیات راټیټ سول او د اروپایي اتحاد په مارکیټونو کې تر دې لا زیات ټیټوالی راغلی دی. د یوکرین په ختیځ کې د هغه ملک قواو او د یاغیانو ترمنځ جنګونو هغه کمزوري اوربند ته خطر پیښ کړی دی چې دواړو خواوو شپږ میاشتې موافقه پر کړې وه. د ماسکو څخه د امریکا ژغ خبریال داسې رپورټ راکوي.
د دوشنبه په ورځ د اوکراین د نظامی قواو نطاق ډګروال اندري لیسنکو وویل چې یاغیانو د دوی د قواو په مورچو باندې داسې حمله کړې دي چې د فبروري د میاشتې راهیسې دغه شان حمله په دوی نه وشوي. هغه وایي
приблизно 400 боевиков за поддержки 10 танков 10 боевых машин.
هغه وایي تقریبا 300 یاغیانو چې د لسو ټانکونو او د لسو توپ لرونکو ارادو ملاتړ ورسره وو په دوی حمله کړې دي. مګر د یاغیانو یو نتاق د حملو د غرپټونه رد کړې دي او ویلې دي چې برعکس د اوکراین قواوو د کنټرول د کرخې پوګدو کې په دوی باندې ډزې کړې دي.
نور خبرونه. یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو یې د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د 2 کالو دپاره نور پورونه هم ورکړسي. د اروپایي کمیسیون نطاق انیکا بریډهارټ د 4 نوي میلیارد ډالرو پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. هغې داسې وویل
What we have at the moment is a technical level agreement reached by the staff of the institutions and the Greek authorities on the ground following the weeks of negotiations.
هغه ویل چې هغه څه چې موږ یې همدا شیبه په اختیار کې لرو هغه داسې موافقه ده چې په تخنیکي ساحه د مؤسسو او د یونان د حکومت د چارواکو ترمنځ د 2 اونیو مذاکرات څخه وروسته ترلاسه شوې ده. مګر هغه ویل چې وروستۍ موافقه باید د اروپایي اتحاد د لوړ پوړو چارواکو لخوا تایید شي. د امریکا د متحده ایالاتو په میسي سي پي کې ځوان میړه او ماینه په دې تور نیوسوي دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادای سره ملګری سي. 2 کلن محمد داخلالا او د هغه 10 کلن میرمن یې لین ینګ د شنبه په ورځ د اف بی آی لخوا وروسته له هغه ونیول سول چې د میسي سي پي د کولمبوس د ګولډن ټراینګل هوایی میدان ته ځانونه ورسول او کوشش یې کاوه چې د امستردام څخه استانبول ته ولاړ سي. او د ترکیه اردو ویل دي چې جنگي الوتکو یې پرون د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردی یاغیانو په اولو ځایونو باندې حمله کړې دي. په یو بیان کې ویل شوی دي چې دا حمله د هکاری په ولایت کې چې د ایران او عراق سره ګډې پولې لري د کوردستان د کارګر ګوند په ځایونو باندې شوی دي. د حمله وروسته له هغه شروع شوی دي چې د دوشنبه په ورځ د سرناک په ولایت او استانبول کې مرګانی حمله وسوي او مسؤلیت یې د کوردستان په کارګر ګوند باندې واچول شو. په دې حمله کې 9 کسه ووژل شول. دا خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې دی او 8:30. په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د هغه ویډیو پلټنه کوي چې د داعش ډله پکې یو شمېر کسان په ماینونو الوزوي، خو د ننګرهار د شنوارو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل سوي کسان ځایي اوسیدونکي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
تیر ورځ یو شمیر رسنیو هغه ویډیو خبره کړه چې ظاهرا د داعش وسلواله ډله پکې ځینی ولسی خلک په بمونه لوزي، خو د افغانستان ملي امنیت وایي دا خستل شوی ویډیو سیمه او د وژل شوو کسانو د هویت په اړه پلټنې پیل کړې دي. په خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې 10 کسان په یو غریزه سیمه کې په داسې یو وخت په بمونه لوزول کیږي چې جسدونه ټوټي ټوټي شوي دي. د ملي امنیت ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی امریکا غږ ته وویل چې لټه پیل کړي تر څو دا خستل شوی ویډیو سیمه او د وژل شوو کسانو په اړه معلومات راټول کړي. د هغه ویډیو په اړه چې 13 ورځې یو شمېر رسنیو خبره کړې په دې اړه کار روان دی تر څو معلومه کړو د یدا سر سم په دغه سیمه کې دغه کار شوی او کنه، او هغه کسان چې د مینونو په واسطه لمنځه وړل کیږي څوک دي. خاغلی صدیقی ویل چې د داعش لخوا د دغه ویډیو خپرول تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري او دا ډله غواړي له هغه ماتو وروسته خپلو پلویانو مخالفو ته ووایي چې داعش لا هم په افغانستان کې شته. د داعش ډله د فعالیت سره سم د افغان امنیتي ځواکونو د کلکې مقابلې سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش د فعالیت د پیلېدو سره سم په هلمند کې د دغې ډلې مشر یا پوځي قومندان ملا خادم روف مونږو کولای شو چې لمنځه یوسو، او له هغې وروسته تاسې شاهد یاست چې دوی په ننګرهار کې نسبتا پراخه غونډې لرلې. مونږ د دغې ډلې د پناه ځایونو موقعیت فعالیتونو او د دغه ډلې د افرادو د هویت په باب دقیق معلوماتو په ترلاسه کولو د خپلو متحدینو په مرسته وکړی شو چې د دوی مشر حافظ سعید او د دوی دوهم نمبر مشر شاهد الله شاهد او د دوی دریم نمبر سړی چې ګلزمان او حقیارو دا ټول له منځه یوسو او دوی ته یو داسې ضربه ورکړو چې جبرانېدلی نه شي. خو د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې ځایي خلکو امریکا غږ ته ویلي چې خپره شوې ویډیو د دغه ولسوالۍ د مامند درې په تنګي سیمه کې اخیستل شوې ده. دوی ویلي چې په بمونو الوزول شوي خلک د مامند درې اوسیدونکي دي چې د داعش د ډلې خلاف وسله پورته کړې وه. د سیمې یو اوسیدونکی چې د نوم له خولو ډډه کول امریکا غږ ته ویل نوموړی وایي د داعش لخوا نیول شوي کسان اوس هم د دغې ډلې سره دي. هغه وایي اوس په سیمه کې د داعش ډله حاکمه ده او په لوړو څوکو کې خپلې مورچې ټینګې کړې دي. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا د خپرې شوي ویډیو او پاچین ولسوالۍ کې د یو نیم سلو کسانو د یرغمل کېدو د ادعا په اړه څه نه وایي. د والي ویان احمد ضیا عبدالزی
امنیتی ادارو هیڅ کوم گزارش ولایت مقام سره نه شریک کړی چې ګوند دا ثابته کړي چې دا په کوم ساحه کې شوی دی او په همدې دلیل موږ کومه تبصره نشو کولی.
که څه هم د خپرې شوې ویډیو د کرزی او وژل شوو کسانو په اړه لا په حکومتي کچه لټه روانه ده، خو د ننګرهار د شینوارو هغه سیمه ده چې د داعش او طالبانو ترمنځ پکې د تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړې تودې پاتې شوي او د ځایي خلکو په وینا چې دغلته اوس هم په ډیرو سیمو کې حکومتي ولکه نشته ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د خوست د پوهنې او عامې روغتیا د ریاستونو مسؤلین وایي ګډې هلې ځلې یې پیل کړي دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پایله منځه وړلو کې د لیرې پرتو سیمو خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د پولیو یا ګوزن له منځه وړل
دا د خوست د مندوزۍ ولسوالۍ د زړې ترخیلې سې د یولسم ټولګي د زده کوونکو غږ دی. دوی په یوه غږ د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي د مسؤل د هغو معلوماتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي چې مخکې له مخکې د دغې ناروغۍ په برخه کې ورکړل شوي دي. د دغه ټولګي زده کوونکی نقیب الله وایي چې د عامه پوهاوي په دغه کمپاین کې د یادې شوې ویروسي ناروغۍ د خطرونو د انتقال د مخنیوي او دغه راز د له منځه وړلو په اړه پر مختلفو لارو چارو پوهېدلې دي. هغه امریکا غږ ته وویل
د لمنځوړلو برخه کې مونږ داسې یو طریقه زده کړله چې مونږ د واکسین لارې کولی شو تر څو دا ناروغي له منځه یوسو او مونږ خپل تبلیغ له لارې هم کولی شو تر څو خلک هغه خلک چې اکثره خلک دي د دې واکسین باره کې شک لري او دا واکسین خپل کلي ته خپلو کورونو ته نه پرېږدي هغوی ته هم توصیه وکړو او په ښارونو کې په ښوونځیو کې په داسې یو ټولګیو کې چې هغلته خلک موجود وي د کلیوال موجود وي هغوی ته داسې توصیه وکړو.
د مسؤلینو په وینا د افغانستان د عامې روغتیا پوهنې وزارتونه د یوې تفاهم نامې پر بنسټ هڅه کوي چې د ښوونځیو له لارې د عامه پوهاوي پر لوړېدو د ګوزن پر ضد په مبارزه کې د خلکو ونډه زیاته کړي. د خوست د پوهنې ریاست ادریسي مرسیال متی والا فضلي وایي چې د ولایت د ښوونځیو د زده کوونکو په وسیله یې د پولیو د له منځه وړلو په اړه د اړینو معلوماتو په انتقال کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي.
عموما د واکسینو خو بیا خصوصا د پولیو موږ مخکې هم څه ټیمونه لرل په مکاتبو کې د عامه پوهاوي دپاره او د سیاحت عامل سره په رسمي چوکاټ کې موږ هم یو یا دوه کسان لرو چې هغه ورمعرفي کړي دي او هغه ځي نور متعلمینو ته ټریننګ ورکوي.
په دې ولایت کې د پولیو پر ضد عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان د یادې شوې ناروغۍ پر ضد د واکسین په تطبیق کې د ښوونځیو د مسؤلینو همکاري تر ډیره بریده موثره بولي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ټولنې د یوې لویې برخې په توګه د معارف د زده کوونکو او مسؤلینو له لارې په ډیرې اسانۍ سره کولی شي خلکو ته د ماشومانو د فلش د ناروغۍ په اړه سم پوهاوی ورکړي.
او کوشش کوي چې د شاګردانو د لارې دغه پیغامونه انتقال شي. نو نتیجه یې دا ده چې زمونږ په ټولنه کې بالاخره د عامه پوهاوی کچه لوړه شوې ده. خو یو لاغ ولایتونه نه دی چې د پولیو د زیات خطر سره مخامخ یو، او د دوی د لا زیاتو همکاریو په تمه یو، ځکه د معارف خلک په رښتیا هم زمونږ سره ډېره مرسته کولی شي.
ډاکټر رحمانی دغه راز وویل چې په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو هغه پاڼې هم ویشي چې د یادې شوې وایروسي ناروغۍ د له منځه وړلو او د انتقال د مخنیوي په اړه پوره معلومات په کې لیکل شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درمنور دل په دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې دی او 8:30 دقیقې. اوس په مکرز مرد خبرونه بل رپورټه د افغانستان په ختیځ کې د کولالۍ هنر او راستر بلی مخ په شکېدو دی. په دغه سیمه کې کولالان وایي د دوی په لاس جوړ شوی خټین لوښي غنو ولایتونو ته وړل کیږي، خو حکومت ورته پام نه دی کړی. خبريال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
که شاعر هنرمند کلال پلاس د جوړ شو خټینو منګو ستاینه نه د پریخي، نو د خانانو په یوه نیمه اجرکم لخټو جوړ لوخي سنبال ساتل کیږي. که څه هم په افغانستان کې د کولالۍ هنر ته پخوانی خوند نه ده پاتې، خو په ختیځ ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د دغه هنر د راژوندي کېدا لپاره تازه هڅې پیل شوي دي. د جلال آباد ښار قبلي خواته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد لوی لارې وې څنډې ته د یوه رنګي څپر لاندې څو کسه د خاورینو لوښو په جوړونه لګیا دي. دوی د خټې لاخکنې وروسته په پښه د یوه تاویدونکي څرخ په برکت بیلابیل لوښي جوړوي. د دغه چوپال لاندې راټول شوي کلالان وایي هغه څه چې پخوا یې جوړول اوس یو څه توپیر پکې راوستی، ځکه چې خلک یې اخیستو ته رامات شي. کابو دیرش کلن امانت خان چې د یوې خټینې ګلدانۍ په جوړونه لګیا دی، له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د دوی په لاس جوړ شوي لوښیان نور ولایتونو ته وړل کیږي.
ګلدانیان یې ډېر جوړوو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، جیکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډېر خلک اخلي. مثال کامې ته وړي، کابل ته وړي، دوباری ته وړي، هر چیر ته وړي موږ نه کنه، دا خار کې وړي، چوک تالاشي مخابرات ته، دا ګلونو والا چې کوم دی دا ټول موږ نه وړي.
هغه وایي د پخوا په پرتله اوس کارونه ښه شوي دي.
ورځ کې یو زر روپۍ یو کس په سر پریوزي موږ ته، زر روپۍ ورځ کې پخوا درې سوه څلور سوه داسې به وو.
د همدغه څپر لاندې شاوخوا اویا کلن خیالي ګل په سپینه ګیره لګیا دی او خپل پلرني کسب ته دوام ورکوي. هغه وایي د پخوا په پرتله ځکه د خټینو لوښو اخیستونکي زیات شوي چې دوی په جوړونکو شیانو کې نوښتونه کړي او د پلاستیکي هغو په څیر یې سرپوښونه او مخو کې ورګنډلي دي. خو خیالي ګل بابا له حکومت ګیله مند دی او وایي دوی ته هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې.
دلته موږ دا غوښتنه کوو چې دغه لږ زره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي، کنه چې مثال برق یا یو شی چې دغه په هغه باندې وچلېږي، کنه دا پوخې وهلو نه به موږ بچو. او نور دغه غواړي چې وروره ګل یو ځای بس یو برنډه یو مثال وګوره دا د لوښې چوپیاره کې ناست کړو، کنه نور ځای موږ نه لرو چې دا یو مال سنبال کړو چېرته کېدو، کنه نور هیڅ شی نشته موږ سره، کنه.
حکومتي چارواکي منی چې په دغه ولایت کې میشتو کلالانو ته په اسانتیاو کار نه دی کړی، خو ګنا د دوی خپله ګڼي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په دې تړاو امریکا غږ ته وویل
مراجع د کلالانو د خوانه نه ده شوې، موږ یې مربوطه مراجعو ته معرفي کوو که دوی هم زمونږ نه دغه غوښتنه وکړي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپله حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
که څه هم په پښتني ټولنه کې کلال او جولا ته په درنښت نه کتل کیږي، خو په افغاني ټولنه کې دا خبره د یوه متل په توګه منل شوې چې د دې خاورې د اوسیدونکو هنر خوښ خو هنرمندې به دې راځي. د لیکوال او ژورنالیست باز محمد عبید عقیده دا ده چې که د کلالۍ هنر وغوړېږي نو له یوې خوا به یې د خپل پخواني کلتور یوه برخه ژوندۍ ساتلي او له بله پلوه به په اقتصادي لحاظ هم ټولنه بډایه شي.
که چېرته بیا زموږ ولس کلالان خپل مسلک ته پرمختګ ورکی او زمونږ ولس دې ته حاضر شي چې دغه سیزونه استعمال کی، اوم صحیح دی، اوم پیتری دی، او اوم پکې هغه د ماشومتوب خوند ویني چې په سپینګیروالۍ کې به ورته هغه خوند ورکی لکه د چې په ماشومتوب کې لمنګینه وبسکلی وي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې د صنعت پراختیا لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې په یوه داسې پالیسۍ کار پیل کړی چې د کلالۍ هنر به هم د پراختیا خواته بیایي. تروسه لا دقیقه نه ده چې د افغانستان په کچه د کلالانو شمیره څومره ته رسي، خو د ډیرو خلکو باور دا دی که د دغه هنر د غوړېدا هڅې روانې وساتل شي نو په اقتصادي اړخ کې به ښه رول ولوبوي.
اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي. په کندهار کې د پولیو د واکسین په اړه لګیدلې بندیز لیرې سوی او روغتیایي مسؤلین وایي چې د تیرو دوو میاشتو د کمپاینونو جبران به وکړي. دوی له عامو خلکو څخه هم وغوښتل چې په دې برخه کې ژر تر ژره د کمپاینونو پر مهال ځانګړې حوصله ولري. نور تفصیل د عزیز الله په پل پر رپورټ کې واوري چې لکندهار څخه یې رالېږلی دی.
تر څه باندې دوه میاشتو وروسته د دولت وسلوالو مخالفینو چمتووالی ښولی چې د پولیو د واکسین کارکوونکو ته به زیان نه رسوي. دغه کار د ځایي ولسي مشرانو او نړیوال سره صلیب په منځګړتوب سوی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی به په جون او جولای میاشتو کې هغه کمپاینونه چې د یادې سونز لکباله نه دي تر سره سوي په روانه میاشت کې جبران کی. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغته په دې باب داسې ویل:
هغه غونډه چې یونیسف دبليو ایچ او سره سلیب د مقابل لوري سره درلودله، بل اخره پرون دې تصمیم ته پریکړه ته ورسېدل چې کمپاین ته اجازه ورکړي. او کمپاین به دغه میاشت کې د اګست میاشت پر درویشت څلورویشت پنځویشت باندې شروع شي. نو کېدای شي چې یو اضافي کمپاین بل هم پلان شي چې هغه کمپاینونه چې نه وي ترسره سوي هغه جبران شي.
د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد نظری وایي چې تر 1500 زیاتو ماشومانو ته له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې د پولیو واکسین نه دی رسېدلی. د زیاتوي چې په کندهار کې د یاد ویروس جریان موجود دی او د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري د واکسین کمپاین ته موجود ګواښ دوی نور هم اندېښمن کړي وو.
دا واقعا چې اوس تشمینه چې اوس هم تقریبا تلویشت یو تلویشت مثبت درجه د کندهار د ولایت او دا د پولیو ویروس چې دوی په ګرمۍ کې ډېر نشو نما کوي او موږ دا درې روندو مس کړي دي. سرکولیشن یا د کندهار په فضا کې فوق العاده دا ویروس موجود دی او دا خطر دا احساسو.
د کتلوی مافیات امیر وایي چې اوس نو دوی تر بل هر وخت زیات د کورنۍ مرستو ته اړتیا لري او هغوی باید د پولیو ضد په ټولو کمپاینونو کې خپل له 15 کالو څخه کم عمر لرونکو ماشومان وقایه کړي.
دا نو فکر نه کوم چې ان شاء الله دوی به خاصه یې یاد دی موږ د سند کوشان د سیاحت غوښتونکو او دوی خاصه یې دا دوه څاڅ کې دي موږ ټیم ورځي د دوی دروازه خلی ته امکان لري چې دوه هفته بعد یا یو نیم هفته بعد بل روم چې د موږ سره پاتې شي دی هغه موږ جبران.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر وایي چې دوی به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د واکسین د کارکونکو ارزونه کوي او په پایله کې به هغه کسان چې د کار ډیره وړتیا نه لري له دندو څخه لري کړي. د زیاتوي چې له دې کار څخه عمده هدف د واکسین د کمپاین اغیزمن تطبیق او د مخکنیو تیروتنو د تکرار مخنیوي دی. لا هم نه روښانه چې په کندهار کې د ولسی مشرانو او نړیوال سره سلی په منځګړتوب د واکسین د کمپاین د اجازه په بدل کې کم شرطونه منل شوی، خو مخکې رسنیو داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په ارغسان ولسوالۍ کې د شری د واکسین له کبله زیانمن شوي کورنۍ ته د مالي تاوان، د هغوی په خوښه د واکسین په کمپاین کې د څو کسانو ګمارل او له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو کې د صحي مرکزونو جوړېدو غوښتنه کړې وه. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، رادیو کندهار.
څولند خبرونه: د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی ایالت میزوری د فرګوسن په ښار کې پرون د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یوې بې وسلې تور پوستي سړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې در رسېدو دوهمه ورځ وه. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت په یوه ګڼ مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سې شنبې د ورځې په وختي ماپښین د صابون ګاري په مارکیټ کې سوې ده. د چین مرکزی بانک پرون د سې شنبې په ورځ د خپلې سکې ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د صادراتي مالونو قیمت کم سي، خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو دپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو یې د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د درو کالو دپاره نور پورونه هم ورکړي. د اروپایي کمیسیون نطاق د 4.5 میلیارد ډالر پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو په میسی سی پی کې ځوان میړه او مینا په دې تور نیول سوي دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره ملګري سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منورې د کو د خبرونه په پای کې تاسو په مخړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تستوارو. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 4 وي، په کندهار کې 3، په هرات کې 8 او په جلال آباد کې به 8 وي. په غزنی کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د ورځې به د تودوخې لوړه درجه 2 وي او شپې ته به هوا لږ څه سړه وي، 10 به وي. په خوست کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2، په مزار شریف کې به د تودوخې لوړه درجه 10 وي او په فراه کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 10 به وي، اسمان به شین وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3، ډیټه 3. خبرونه اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاره ژیلا جان حاضر ده، دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.